په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو ړومبې خبرونه اورو. خبرونه راته اسرار العالم مومن وړاندې.
لنډیز د پاکستان په سینټ کې د ریاست او سرحدي سیمو لپاره د قائمه کمیټې سفران غړي وایي نن هم په قبایلي ضلعو کې 80% سکولونه بند پراته دي. پرون په ډیر اسماعیل خان کې خبریالانو د خپلو ملګرو خبریالانو سلاب مسعود او ظفر وزیر پر ضد د اف آی آر درج کولو خلاف غونډې کړې او ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بنو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسلز کې د ناټو له مشرتابه سره وګوري. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې د ریاست او سرحدي سیمو لپاره د قائمه کمیټې سفران غړي وایي نن هم په قبایلي ضلعو کې 80% سکولونه بند پراته دي. د واکمن طریق انصاف ګوند ملاتړي سینیټر اورنګزیب خان بیګا مشال ډوته ویل چې دغه سکولونه په سیمه کې د بدمنۍ له وجې بند شوي. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې د تعلیم او نورو پرمختیایي کارونو لپاره پیسو ته اړتیا ده او په دې موخه هغه او د سفران کمیټې نور غړي نن له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي. سینیټر اورنګزیب خان زیاته کړه چې د سینټ قائمه کمیټې په پام کې لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې د قبایلي ضلعو دوره وکړي او حالات له نږدې وګوري. پرون په ډیر اسماعیل خان کې خبریالانو د خپلو ملګرو خبریالانو سلام مسعود او ظفر وزیر پر ضد د اف آی آر درج کولو خلاف غونډې کړې. خبریالانو وویل په درې ورځو کې دننه د پولیسو لخوا دغه درج شوی ړومبی تحقیقاتي رپورټ ختم نه کړل شو نو د ملک په کچه به احتجاج پیل کړي. د غونډې یو ګډونوال شاکر مسعود پرون مشال ته وویل چې د دوی په ملګرو خبریالانو ځکه اف آی آر درج کړل شوی چې دوی د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې رپورټینګ کړی و.
په اجلاس کې مونږ دا فیصله وکړلې چې کچر ته ریاست دا میسج مونږ ترا کول غواړي چې تاسو د پی ٹی ایم سره ناس ولاړ ما کوي نو دا د ریاست سره سر غلطي ده. مونږ جرنالستان یو، مونږ نیوټرل یو، مونږ په یو سیاسي یا په غیر سیاسي جماعت کې نه یو.
د ظفر وزیر او سلام مسعود پر ضد درج شوی پولیس اف آی آر کې ویل شوی چې د خبریالانو د ریاست ضد نارې وهلي خو دغه خبریالانو بیا دغه تورونه رد کړي. د پاکستان مسلم لیگ نن پارلیماني پارټۍ اعلان کړی چې تر څو د خواجه صدر رفیق پروډکشن آرډر نوی جاری کړل شوی یا هغه ته په قومي اسمبلی کې د ګډون کولو اجازت نه ورکړل شوی نو تر هغو به اسمبلی خپل کار کولو ته پرېنږدي. پرون د مسلم لیگ نن د مشر شهباز شریف په مشرۍ تر ګډې پارلیماني غونډې وروسته په خپرې شوې اعلامیه کې دغه څرګندونې مخې ته راغلي. هم پرون له دې مخکې د قومي اسمبلی په غونډه کې شهباز شریف د اسمبلی سپیکر ته وویل نوموړی وایي زه له خپلې خوا او د خپلو ټولو اپوزیشن ګوندونو لخوا خواست کوم چې نن تاسو د خواجه صدر رفیق پروډکشن آرډر جاري کړئ. یاد به چې د دسمبر په 11مه د احتساب کمی ادارې نیب د مسلم لیگ نون مشر غړی خواجه صدر رفیق او د هغه ورور په پیراګون هاوسینګ سکیم یا د کورنو جوړولو په یو منصوبه کې د درغلیو په تور ونیولو خو صدر رفیق دغه تورونه رد کړي. مشال دې ته وغوښتي ټاکل شوې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بونو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسلز کې د ناټو له مشرتابه سره وګوري. د ناټو د پورنې اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي یانس ټونټلبرګ سره هم ګوري. زلمی خلیلزاد به په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې په اړه د خپلو هڅو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. نوموړي د دغو هڅو په ترڅ کې تېر ورځ د ترکمنستان د بونو چارو له وزیر سره ولیدل. زلمی خلیلزاد له تېر یوې اونۍ راهیسې سیمې ته د خپل سفرونو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه پاکستان، افغانستان، روسیه، ازبکستان او ترکمنستان ته تللې دي. د امریکا د بونو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن به هڅه کوي چې د ایران په بالیسټیک میزایلو د محدودیتونو لګولو لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کار وکړي. پرون د ایران په اړه د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې پامپیو دا هم ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا په ایران د وسلو لګیدلې بندیز باید په 2020 کال کې لري نه شي. نوموړي وویل که چیرې ایران د خپل بالیسټیک میزایلو ډیرولو ته دوام ورکړي نو زموږ د خلکو ژوند به له خطر سره مخ شي. پامپیو د امریکا متحده مسؤلینو لکه اسرائیل او سعودي عرب ته په اشاره وویل چې ایران په سلګونو داسې میزایلې لري چې په سیمه کې زموږ متحدینو ته خطر پیښوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا غونډه په داسې مهال جوړیږي چې د ایران یوه لوړپوړي پوځي قومندان منلې چې تهران په دې وروستیو کې یو بیلیسټیک میزایل ازمولی دی. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می وایي هغه به هڅه کوي چې له اروپای ټولنې د برتانیا وتلو د تړون په شرایطو له دې ټولنې رعایت ترلاسه کړي. مې پرون دا څرګندولو پر داسې وخت کړي چې نوموړی پرون وتوانېده چې د خپل محافظه کاره ګوند له پارلماني غړو د باور رایه ترلاسه کړي. په دې پارلماني غړو کې زیاتره هوډ څرګند کړی و چې هغه تړون به ردوي چې له اروپایي ټولنې د وتلو شرایط برابروي. د برتانیا وزیر اعظم یې وویل چې نن د دسمبر په 14مه کله هغه اروپایي شورا ته ولاړه شي نو هڅه به کوي چې بریا تړون د پارلماني غړو د اندېښنو راکمولو لپاره قانوني او سیاسي باور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې برتانیا د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې له اروپایي ټولنې بېل شي. او د هاکۍ نړیوال کپ چې په هندوستان کې روان دی انګلینډ او آسټرالیا سیمی فائنل ته په وتو کې بریالي شوي دي. پرون په لومبي کوارټر فائنل کې انګلینډ ارجنټاین ته او په دویم کې آسټرالیا فرانس ته ماتې ورکړه. نن به دوه نور کوارټر فائنل میچونه کیږي چې لومبی په ځایي وخت په کم 15 بجې د جرمني او بلجیم ترمنځ دی او دویم په 9 بجې د کوربه هیواد هندوستان او نیدرلینډز ترمنځ دی. ټاکل شوی په هند کې روان د هاکۍ ورلد کپ فائنل میچ به د دسمبر په 14 وي. تر دې مهال مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی بایل رابی اکرم خان ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو کم څلوېښت روپۍ اتیا پیسې خرڅې کیږي او په یو سل څلوېښت روپۍ او دېرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په یو سل درې اویا روپۍ اتیا پیسې او په یو سل څلور اویا روپۍ او پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل شپږ پنځوس روپۍ او اتیا پیسې او په یو سل اووه پنځوس روپۍ او اتیا پیسې. یو درهم په اووه دېرش روپۍ او نوي پیسې خرڅې کیږي او په اته دېرش روپۍ او لس پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په شپږ دېرش روپۍ او پنځه نوي پیسې او په اووه دېرش روپۍ او لس پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ اویا پیسې او په یو روپۍ دوه اویا پیسې او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه دولس ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه لس ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت پنځه او زیات نه زیات اتلس، بنو کې هم پنځه او شل او په کوټه کې منفی دوه او څوارلس وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدل شي. د سینیټیو کمیټې ته ویل شوی چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې اتیا فیصد سکولونه اوس هم تړلې پراته دي.
شورا پورې دا فن فاټه ته نوی حوالې شوی نو دا فاټه چې کومه دې په سلو کالو کې نه شي جوړې ده. تیر سي هفته کې مو وزیر اعظم عمران خان سره سره دې کړې ده.
دا ډېر اسماعیل خان خبر اعلانو د خپل ملګرو پر ضد د پولیسو مقدمه غندلې دي.
څه دا کم موږ باندې فایر در شوی دی چې تاسو د ملک خلاف نارې وهلې دي کنه؟ دا خو سکوټ دروغ دي.
او د حقونو دفاع کوونکي وایي په سوات کې د غیرت په نوم د خزو د وجنې پیښې ډېرې شوي دي.
دا معاملات خمه ختزي او خروان دي او خار ایشو خسي واقعي خبر اوبر زګ مال دومره راځي نو تاسو سوچو کې په عدالتونو کې به څومره پاتې.
د سیمه نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راو زموږ ډومبه موضوع ته چارواکي وایي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې اتیا فیصد تعلیمي ادارې وسم تړلې پرتې دي. په سینټ کې د ریاست او سرحدي چارو لپاره د کمیټې غړي سینیټر اورنګزیب خان ویلي سیمه کې پوځي عملیاتو او بې قرارۍ تعلیمي هلې ځلې ډېرې زیانمنې کړې دي او کمیټې هڅه کوي چې سکولونه بیا پرانیزي. تفصیل د ظفر خان په راپور کې.
سینیټر اورنګزیب خان بیګال او مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د نهه پورز په پارلیمنت هاوس کې د سینیټ کمیټې سفران په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د بند سکولونو موضوع د ایجنډې په سر کې و. هغه ویل په قبایلو کې د تعلیم او نورو پرمختیايي کارونو لپاره پیسو ته اړتیا ده او په دې موخه هغه او د کمیټې نور غړي نن له وزیر اعظم عمران خان سره ګوري.
نو دا فاټا چکوبه دې په سلو کالو کې نشي جوړې ده. تیر سي هفته کې مو وزیر اعظم عمران خان سره سره دې کړلې ان شاء الله کا خدای کړی سبا وسره په 11:30 بجې دا میټینګ دی پارلیمنت کې. بل پر دې خبرې مې ټول زور ورکو سمو ته د ان ایف سی فند فټافټ ریلیز کی
سینیٹر اورنگزیب خان ویل سینیٹ کمیٹی په پام کې لري چې پر اتلونکو دو ونیو کې قبایلی ایزولو ته لاړ شي او حالات له نږدې ویني. په لومړي سر کې هغه څه چې خلک ورته د تعلیم، روغتیا او د کورونو جوړونې په برخه کې ډېر اړتیا لري بیړنۍ مرستې وکړي، او په دویمه مرحله کې نور عادي پرمختیایي کارونه په مخ بوزي. مدنی فعال او د تعلیمي چارو په عمران ټکر وای په قبایلی ضلعو کې په تیر کال کې ځینې این جی اوګانو او سرکاري ادارو سکولونه په عارضي توګه فعال کړي، خو د جمی دراتلو سره هغه هم بند شو ځکه چې په یخنۍ کې ماشومان په خیمو او اغیزمنو شوو ودانیو کې زده کړې په مخ نشي وړلې.
په دې کې زیات تر سکولونه چې کوم دي د پرایمري سکولونه دي. 1200-1500 سکولونه فل حال دا ریپورت کیږي چې په فاټا کې مطلب هغه ډیمیج شوی دي، څه پارشلی څه ټوټل ډیمیج دي. په دې وخت کې قبایلی سیمو کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر دي. خلک وایي چې پښتانه خپل ماشومان سکول ته نه لګي، جنکې خاص کر سکول ته نه لګي، جنکې هم سکول ته لګو، او چونکې موږ ته هلته ایجوکیشنل فیسیلیټیز نشته.
عمران ټکر زیاتوي د ترهګرۍ ضد جګړې له امله د سکولونو ودانیو ته زیان اوښتې، خو د حکومت لخوا د تعلیم په برخه کې مصرفیدونکي پیسې یوازې د استادانو تنخواه او په نورو اداري چارو لګول کیږي. د سکولونو ودانیو جوړولو او نورو ضرورتونو لپاره په تیرو 13 کلونو کې کار نه دی شوی. د هغه په خبره په قبایلی ضلعو کې د پخوانو سکولونو د بیا رغونې ترڅنګ نوو سکولونو او استادانو ته اړتیا ده.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو
اوس اردو ډیر اسماعیل خان ته چرته چې خبر اعلان د خپل ملګرو سیلاب محسود او ظفر وزیر پر ضد د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کولو غندنه کړې ده او ویلي دي چې دغه مقدمه په دروغ ولاړه ده. دوی پرون د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې مقدمه بیرته واخلي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
غونډه کې خبریالانو د دوی ملګرو په ضد کټ شوې اف آی آر په صحافت او اظهار ازادي گزار وبالو او وی ویل که پولیسو د خبریالانو ضد اف آی آر واپس نکړو نو د ملک په سطح به احتجاج پیل کړي، او دې لړکې د ملک مختلفو پریس کلبونو سره تماس نیولې. خبریال سیلاب میسود او ظفر وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې کوریج پس په اف آی آر کې نومول شوي. خبریال شاکر میسود وایي دوی د هیڅ یو تحریک غړي نه دي، بلکې خبریالان د هر یو ایونت کوریج په ذمہواری سره ترسره کوي.
په اجلاس کې مونږه فیصله وکړلې چې کچرتا ریاست دا میسج مونږ ته راکول غواړي چې تاسو د پی ٹی ایم سره ناس ولړ ما کوي نو دا د ریاست سره سر غلطي ده. مونږ جرنالستان یو، مونږ نیوټرل یو، مونږ په یو سیاسي یا په غیر سیاسي جماعت کې نه یو، خو پی ٹی ایم زمونږ د علاقې مسائل زمونږ د علاقې आवाज اوچت کړي دي نو مونږ ورسره اخلاقي باوند هم یو، ورسره ناس به هم کوو، ولړ به هم کوو.
خبریال حمزه میسود وایي خبریالانو خپل صحافتي ذمہواری ترسره کړي او د دوی ضد اف آی آر غیر قانوني بولی.
په سیلاب محسوس صاحب باندې او په ظفر وزیر باندې کوم اف آی آر درج شوی دا بیخي غیر قانوني درج شوی دی. چې کله د پی ٹی ایم جلسا وا موږ هم هلته موجود وو، دوی صرف رپورټینګ کړی دی، دوی لکه په کلیکل دي چې دوی د ملک خلاف مظاهره کړی دي. زه دا وایم چې دغه اف آی آر دا اوس چې چا دا اف آی آر لیکلی دی هغه ته د سزا هم ملاو شي. دوی بیخي درواغ لیکلی دا چې کوم اف آی آر دی دا د حکومت واپس واخلي.
ظفر وزیر چې نوم یې په اف آی آر کې اچول شوی وایي هر څوک چې د خپلو حقونو لپاره لاریون کړي خبریالان باید به طرفه کوریج کړي.
بیڑا خود زکا تباشوا چپ میڈیا بانے پابندی دا کچر تا میڈیا زیادہ شی پا دے ملک با دا ہر چاہ حقوق ملاو شی دا پی ٹی ایم احتجاج ہو منگا مخبر ریپورٹنگ ترا گلی ہو عارف وزیر دوی میں سے مخی پوانے کے پا دے بانے ایف آئی آر کٹ شو ویو چھ ایف سی آر ختم شو منگا دیر خوشحال شو چھ قانون را گئے دوی میں سے نا پس دا غا عارف باندے بیا پی ایف سی آر کے دا ڈی خان جلتا دو کلا قید راولی گلو منگا تا پوسکلو چھ آیا دا کم قانون کے گرفتار کرے دے او پا دے والا منگا دے ایف آئی آر کرے دے دی چې دا کم موږ د فایر در شوی دی چې تاسو د ملک خلاف نارې وهلې دي که نه دا خو سکوټ دروغ دي.
غونډه کې خبریالانو پریکړه وکړه چې کاروانو درې ورځو کې د خبریالانو زید کټ شوی اف آی آر تحقیقات ونه شول نو دا عین قانون لاندې خپله تګلاره ټاکي. د ډیره اسماعیل خان پولیسو خبریالانو ته ویلي چې دا دغه اف آی آر تحقیقات کړي.
نوور وزیر راپور مورید او پردان رسپانه کې خبریال زید حسین په یو مقاله کې دا پوښتنه راوچته کړې ده چې آیا پاکستان خو یو داسې ریاست نه دی چېرته چې ټولې فیصلې پوځ او حکومتي چارواکي کوي او د ولس د رایو اړو خیال نه ساتل کیږي. د دغه لیکنې مهمې برخې اورو. په مقاله کې راغلی په پاکستان کې داسې ناشونی خبره نه ده چې د پوځ ویان په دې وروستیو کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د ملک د امنیتي چارو نه راواخله تر بهرنیو او کورنیو چارو په ټولو موضوعاتو خبرې کړې دي. بې شکه چې دا د فوزي ویان ذاتی خبرې نه وي بلکې هغه د ټول پوځ په استازیتوب څرګندونې کولې. خو آیا د فوز ویان لدا پکار دي چې په هغه موضوعاتو تبصره وکړي کوم چې د هغه په واک کې ناراضي؟ دا پوښتنه هم راوچتیږي چې په دې ملک کې ولسی حکومت هم شته او کنه. دا یو داسې ریاست دی چېرته چې ټولې مهمې فیصلې پوز کوي. د پوز د عامه اړیکو د ادارې نه دا تمه کیږي چې ځان د امنیتي او پوز سره تړلو چارو پورې محدود ساتي. د فوز ویان میجر جنرل اسب غفور دریز لري چې پوز قامی اداره ده او د کوم سیاسي ګوند یا شخصیت سره نه ده تړلې. وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې ویلي وو چې پوز د حکومت مرسته کوي. زید حسین لیکي دا وړومبی ځل نه دی چې د فوز ویان د پاکستان د افغان پالیسۍ په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د هغه وروستی بیان ډېرې پوښتنې راوچتی کړې دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا کار د فوز نه بلکې د بهرنیو چارو د وزارت دی چې د بهرنیو چارو د پالیسیو سپیناوی وکړي. نوموړی وړاندې لیکي د پښتون تحفظ مومنټ په اړه د فوز د ویان څرګندونې دغه اداره په غیر ضروري سیاسي تنازعه کې ښکېل کړې ده. دا یو سیاسي معامله ده او باید ولسی حکومت ته پرېښودل شي. د میډیا په اړه د جنرال اسب غفور بیان هم ډېر خوندور په دې وجه وو چې شاید جرنیل صاحب په دې نه پوهیږي چې صحافت ولس ته د معلوماتو او بحثونو رسولو کار دی او دا کار هله کیدی شي کله چې پرې بندیزونه او فشار نه وي. زید حسین په پای کې لیکلي چې په پاکستان کې د پوز او ولسی حکومت ترمنځ عدم توازن د سیاسي بېقرارۍ یو لویه سرچینه ده او سره د دریو جمهوري حکومتونو په پاکستان کې د پوزي اسټابلیشمنت لپاره ځای راکم شوی نه دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان حکومت په ځینو هغه شیانو د ګنا ټیکس په نوم د مالی اخستو تجویز وړاندې کړی چې د روغتیا لپاره ښه نه دي. په دې کې د تنباکو او سیګریټو په ګډون د خوراک سکاک ځینې شیان شامل دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تنباکو کروندګرو دغه تجویز رد کړی او ویلي دي چې دې سره به روزګار په ټپه ودرېږي. شبیر احمد جان په دغه اړه نور معلومات راکړي.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سیکرټری ډاکټر فاروق جمیل مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړو چې ګنې مرکزی حکومت په سین ټیکس یا ګنا ټیکس لګولو ټولو صوبو سره سلا مشورې شروع کړې دي او که ټول په سلا شو نو ډېر ژر به دا ټیکس په هغه شیانو لاګو کړی شي کم خوراکي توکي چې د انساني صحت لپاره زیانمن وي چې پکې تماکو، سیګریټ او نور یو شمېر شیان شامل دي.
سین ټیکس کې نه دا بالکل د ګورنمنت یو پروپوزل دی او دا په هغه پروډکټس او آیټم باندې چې کم مطلب دی harmful for the health like cigarette shoe, sugar shoe, beverages shoe. This has not been finalized so far. So definitely the agenda pass of the committee decision ki
balkhwa khaybar pakhtunkhwa da bunir zalle sara taluq darun ki da tamaku karobar kaun ki hamidullah wai che guna tax num der bad asar lari aw bal da che nur da se der muzra sehat se zun di nubait hukumat te pahagi tax na lagawi da char shambe paras pe khabar ke padeda da khabari gun devrasto di mashal ledu tawil
da kam national pool ta da pc ji aw da سے پسلے گی نخود گناہ پیسی دی پڑے بڑی سکول اسپتال کالج دا جوڑی نو مطلب دے چھ سرا دا خبر غلط دا پالیسی غلط دا کو دیتا منگا بالکل تیار نہیں حکومت وقت دا منگا وایو چھ اگے دا مہربانی کی چھ نور سی دونا ڈیر دا سے زیادتی چھ اگے وجود دا پارا دا ہے صحت دا پارا اگے نقصان دے دی نو دی پ اگے توجہ ول نو ورکی چھ دیکھے دا منگا دا ذمہ دار خور غریبانان ذمہ دار رزق تے دا منگا بچو رزق ته
دا ثواب زلی فضل قادر وای چوڑان دینا موجوده حکومت نو ټیکسونه ډیر لګولې دي هغه په تماکو دا ټیکسونه او لګولې شو نو د دې روزګارونه به ډیر اغیزمن شي
تماکو زمون پاله کې خکیږي خپې داوار دي او خام مال کې چې کم دې مبارک ایکسپورت کیږي او زمون د خلکو سره زیات روزګار او سره تړلې حکومت دا ټیکس لګي خو زمونږ هغه د روزګار کې خلل نه ولي دا کمپنی بند کړه لاړ بار لاړ نو بیا به سکه زمونږ خلکو رو دوره خلک سره نیم لګه پنځه لګه خلک جو سره روزګار دی به سکه اوس حکومت ته چې کم دې د 80 ارب روپیا خو د مرکز حکومت ته چې کم دې دا ټیکس دی نو به کوشش په مات کې حکومت ته بلا پیسې دي
ولې دا خیبر پښتونخوا د سیاست محکمې سیکرټری ډاکټر جمیل په دې حق لباندې وایي چې دا ټیکس د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې هم شته دی او د دې مقصد نه یوازې دا چې خلق د مضر صحت سیزور نه استعمال نه منې کړي بلکې د دې د ټیکس په شکل کې مالی ګټه هم شته دی
بهر ملکونو کې هم چې کوم نو هغه آیټم چې کوم انسان ته پاره چې کوم نو هم فول دی باندې یو ټیکس لګي یو به ټیکس لګاو دا ټیکس چې کوم نو ډیفینیټلی هغه یو خلکو ته چې څه کوم نه کنه یعنی فاینانشل پینلټیز په لګای نه هغه مخدیو دا خامخا کی
د تماکو د کاروباریان وای چې په دې صوبه کې د سلور لکو نه سیوا د تماکو روزګار کونکي دي او دوی ټول نه یوازې د دغه ټیکس په ضد دي بلکې د دې په نوم باندې هم دوی ټول سخت اعتراض لري شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
کغواړی په خوندی توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخري برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
په کراچۍ کې ځایي انتظامیه د ښار په صدر او نورو بازارونو کې د نومبر له 11 نیټې د ناقانونو ودانیو پر ضد په عملیاتو کې په سلګونو دوکانونه وران کړي دي چارواکي وایي دوکانونه په ناقانونه توګه جوړ کړل شوي وو خو دوکانداران بیا وایي دوی له کلونو دغلته روزګار کوي او ښاروالۍ ته قانوني کرایه ورکوله دوی غوښتنه کړې چې حکومت د ورله د روزګار لپاره نور ځایونه ورکړي نور حال د ظفر خان په راپور کې
که د کندهار انار وو یا د زیارت چرې که د سیند بیرې وي یا د سوات سره املوک او مڼې د وچې میوې نه نیولې تر سپیرکو او کاګو پورې او تر کوټوال چایو او پراټو واخله تر چرسدوالو چپلو کپړې او غوښې د هر څه د کراچۍ په امپریس مارکیټ کې میلاوېدل خو د دې ټول دوکانونه تېره میاشت کراچۍ ښاروالۍ ویجاړ کړل د مقبول کاکړ پلار دلته شل دوکانونه شپېته کاله پخوا جوړ کړي وو چې درې یې د ده ورونو چلول او پاتې یې په کرایه ورکړي وو خو د اپریشن روس تو یو هم نشتا
مونږ تقریبا 20 دکانونه وو ټول وران کول ټول مات کو بس تر څو دکانونو کې کم سه کم 1200 دکانونو چې د پښتنو
د وران شوی یو بل دکان مالک عمران کاکړ وای د عمر فاروقی په نامو مارکیټ کې د په ګډون شپږ سو او دو دکانونه وو او ټول دکاندارانو به هر میاشت د خاروالۍ په اکاونټ کې د دې کرایا جمع کوله خو د دې هر څه باوجود ورته خاروالۍ اعلان وکړو چې په درې ساعتونو کې دکانونه خالي کړي
درې ګڼټې نوټه چې راکړي څو دکانونه دوی ونړول دا قسم قسم مارکیټونه په دا کې د ګوش مارکیټ هم پان مارکیټ هم د ګوټو مارکیټ هم د کپڑے مارکیټ هم پارکی مارکیټ ولو د سبزی مارکیټ او انډا مارکیټ پر خټک روډ باندې قسم قسم مثال دا شه دکانونه تقریبا 1700 دکانونه دی ګراو کړ هر دکان کې کم از کم درې درې کسانو کار کاوه په دا کې کولیانو کار کوي دا د سوزکانو علا مالونو مرکول د مارکیټو والا او دا دونو مرکول فاربا او نقصان دی ودا ولس ودا پښتانه کوم ته ورساوي
د عمر فاروقی مارکیټ د سوداګرو اتحادی مرستيال مشر صدرالدین اغا بیګه مشال رډیو ته ویل د سوداګرو یو وفد پرون ل چیف جسټیس ثاقب نثار سره وکتل خو له هغه هم نه امیده نه شو د هغه په وینا سیاسي ګوندونه هم د دوی سره په شوي زیاتی خاموش دي هغه ویل د کراچۍ کمشنر او صوبایي حکومت له چارواکو سره یې خبرې کړي خو نتیجه یې نه دراوړي
چې په 15 رکنی مونږ کمیټه جوړو چې
دار الائنس کم مشران دی دا غونو با ٹوٹل دا یو یو کسالو دود با کسان بحلو بیا با منگل عمل تی کوچ منگل وسط پکار دی
در حقا پوینا دا امپریس مارکیت نالاوا پا بنس روڈ لائٹ هاوس او باونی چالی چی هم دیره دکانونا نڑول شوی او دا پریشن دا خار نور و سیمو تغزول کیگی دا کراچه خاروال و سیم اختر بیگال و مشال ریڈیو سر پا خبرو کی ویل دا سپریم کورٹ پا حکم یه دا ناقانون دکانونا نڑول شروع کردی پا غرزول شو دکانونو که نه سوا دا دوی سر ریجستر وو چه دا حقی پا بدله که با نور دکانونا ورکوی خود دا عمر فاروقی مرکت دا سوداگر و اتحادی مرستیال مشر صدرالدین تور ولگه وو چه دا کراچه خاروال پا دیلر که دا پختانو سر توپیری چلند کوی خو وسیم اختر دا تورون رد کرل او زیاده کرد چه حقا دا طول خاروال ده او پا دیلر که لحیچ چه سر توپیری چلند نکوی
خزی د پختنی ټولنې نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخزی. په داندې هلی خبرونه کې له فرخنده ست سره به واورې چې د پختنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
په اسفاد کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي ادارې وایي چې په دغه سیمه کې د غیرت یا ناموس په نوم د ښځو د وژنو پیښې ډېرې شوې دي. دوی تور پورې کوي چې حکومت په دغه اړه سمې پلټنې نه کوي او اکثر ورته د خودکشۍ رنګ ورکوي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دوی د پخو ثبوتونو نه بغیر د چا پر ضد قانوني کاروایي نشي کولی. له منګورې نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د سواد سره تعلق لرونکو د پولیس په بند کې یو وشکلن زلمی وایي چې خپل خور او د هغې خاون مې په دغه توګه د غیرت په نوم وجلي چې وړمه یې په خوښه واده وکړو او بیا یې طلاق کېدو. دې ترڅنګ مشال ریډیو ته د سواد پولیسو لخوا ترلاسه شوي داسې نورې پیښې هم شوي چې پولیس ورته د غیرت په نوم وجنې نه وایي. په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ تر مخه کال 2018 کې په لسو میاشتو کې 28 کسان د غیرت په نوم وجلی شوي، ولې پولیس صرف د 8 وجنو پخلی کوي؟ د یادې ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې د غیرت په نوم وجنې مقدمې سرته نه رسولی کېږي.
په دې کې داسې چې لکه د یو خاندان نه څوک ووژلی شي نو د بل خاندان والا طبیا د بدل اغستو کوشش کوي، نو هغوی به وایي چې دا دشمني به اوس سال حاصل چې ده نو دا دشمني به چلیږي او نور مرګونه به هم کېږي. نو د هغه یرې نه بیا بل فیملی چې کم د جنۍ چې ووژلی شي یا هلک ووژلی شي نو هغوی کمپرومایز ته کښېني او هغوی چاره د نورو مرګون نه ښه دا ده چې موږ لکه روغه وکړو په دې کې. نو دغه زموږ غټه بدقسمتي ده په دې کې چې زیاتر کیسز چې دی په هغه کې لکه روغه وکړلی شي.
په سواد کې د ښځو لپاره جرګه چلوونکي تبسم عدنان زیاتوي چې زیاتره د غیرت په نوم وجنو ته د خودکشۍ نوم ورکولای کیږي او بیا پولیس یا نورې دولتي ادارې د غیرت په نوم وجنو کې ملزمانو ته سزا ورکولو کې ناکامه دي.
قانون سازی باندې کم چې کیږي کم بلونه چې پاس کیږي په هغه باندې عمل درآمد نشته. زمونږ په تاڼو کې نشته، زمونږ په عدالتونو کې هم داسې ریر لیکاره کیږي داسې شته نه. سچ ایسا په دې چل کې چې دی نو دا معاملات ښه مخې ته ځي او ښه روان دي او ښه ریش ښه سیوا کېږي ښه برابر ځکه ماله دومره راځي. نو تاسو سوچو کې چې په عدالتونو کې به څومره پراته.
د سواد پولیس وایي چې کال 2013 نه کال 2018 پورې 3 تنان د غیرت په نوم وجلی شوي، ولې د اویکنینګ ټولنه وایي دغه شمېره 132 ده. دوی وایي پولیس د نور تفتیش او ذمهواري نه ځان خلاصول لپاره د غیرت په نوم وجنو کې خصوصي ماده نه لګوي. په دا اړه د سواد پولیس مشر ډی پی او اشفاق انور وایي چې دوی د ثبوت په بنیاد د غیرت په نوم ماده مقدمه کې لګوي.
چې دا تاسو چې موږ کوم ډیټا سره شیر کړی په تیرو کا 50 کالو کې چې کوم 3 آنر کلینګ شوې دي، نو کو موږ پولیس په دې کې څه کوتای کول نه دا 3 پېم نه کول بیا بیډو کول نه. تاسو په مخ کې وځ د ډیټا ر 3 پرتو یا بس 4 پرتو. نو د دې کې زما گزارش ده دی چې پولیس الا په دې کې دا سیکشن اف آنر کلر انزرټ کړي کله چې هغه سره سالید او ایررفیوټیبل ایویډنس راشي.
د سواد پولیس دې خبرې هم سرګندونه کوي چې تر دې دمه د غیرت په نوم وجنه کې یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړی شوې. مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. د پاکستان قانون تر سوري لاندې د غیرت په نوم وجنو کې خصوصي ماده لګولای کیږي چې پکې نه د ملزم ضمانت کېدای شي او نه پکې صلح، او دې سزا لږ تر لږه 10 بند ده چې د قتل جرم نه علاوه تصور کیږي. او دغه مقدمه کې پولیس د ملزم په ضد په عدالت کې پریخ وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
بیان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اور درګو مشال لیډو دا غوګي درنګ شبیل په پښتونخوا کې د ګرمۍ د لسنې بجې کېدون کې دي. د اسلام مومن نه د دې وخت مهم خبرونه اور
د پاکستان په سینټ کې د ریاست او سرحدي سیمو لپاره د قائمه کمیټې سفران غړي وایي نن هم په قبایلي ضلعو کې اتیا پیچه د سکولونه بند پراته دي. د واکمن طریق انصاف ګوند ملاتړي سینیټر اورنګزیب خان بیګا مشال ویل چې دغه سکولونه په سیمه کې د بدمنۍ له وجې بند شوي. پرون په ډیر اسمل خان کې خبریالانو د خپل ملګرو خبریالانو سلم مسعود او ظفر وزیر پر ضد د اف آی آر درج کولو خلاف غونډې کړې. خبریالانو ویلي که په درې ورځو کې د ننه د پولیسو لخوا دغه درج شوی ړومبی تحقیقاتي رپورټ ختم نه کړل شو نو د ملک په کچه به احتجاج پیل کړي. د غونډې یو ګډونوال شاکر مسعود پرون مشال ته وویل چې د دوی په ملګرو خبریالانو ځکه اف آی آر درج کړ شوی چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې رپورټنګ کړی وو. د ظفر وزیر او سلم مسعود پر ضد درج شوی پولیس اف آی آر کې ویل شوي چې د خبریالانو د زد ناری وهلی خو دوی دغه تورنه رد کړي. د پاکستان مسلم لیگ نن پارلیماني پارټۍ پرون اعلان کړی چې ترڅو د خواجه صاد رفیق پروډکشن آرډر نوی جاری کړل شوی یا هغه ته په قومي اسمبلی کې د ګډون کولو اجازه نه وي ورکړل شوی نو تر هغو به اسمبلی خپل کار کولو ته پرې نږدي. ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بنو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسلز کې د ناټو له مشرتابه سره وګوري. د ناټو د پورنی اعلامیې په حواله زلمی خلیزاد به د ناټو له سرمنشي سره هم ګوري. د امریکا بنو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن به هڅه کوي چې د ایران په بیلیسټیک میزایلو د محدودیتونو لګولو لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کار وکړي. پر د ایران په اړه د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې نوموړي دغه څرګندونه وکړي.
اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدو. سورز اسلام آباد ته چرته زموږ همکار رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه موږ ته مهم ټکي وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو د اپوزیشن یو مخکښ خواجه صاد رفیق او ورور یې په پیراګان هاوسینګ سکیم کیس کې د نهې په ورځ نیولي. ورځپاڼې په وینا چې خواجه صاد رفیق د پاکستان مسلم لیگ نون د مشرانو په هغه نوملړ کې شامل شو کوم چې په جیل کې دي او یا یې پر ضد پلټنې روانې دي. ادارې په وینا چې د احتساب دا کیسه تر مسلم لیگ نون پورې محدوده نه ده. دې کې د پاکستان پیپلز پارټي مشران هم شامل کړی شوی دي. لنډه دا چې د ټولو پر ضد پلټنې روانې دي خو د واکمن ګوند د غړو پر ضد نه. د بنیګاله غیر قانوني کیس او د ملکن د سیل سي مالم چبه کیس د قاهمې احتساب بیورو په لومړیتوب کې نه دي شامل. ادارې زیاتوي چې تقریبا هر اونۍ د مخالفه سیاسي ګوندونو سیاستوالو نه پلټنې کیږي او یا نیول کیږي خو د عمل کې حکومتي چارواکي نه راځي. دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې په قومي تحقیقاتي ادارې د منتخب انصاف لپاره تنقید کیږي. پنوا شریف 2013 کال د عام انتخاباتو نه مخکې جرم عاید کړی شو. شهباز شریف د پبلک اکاونټ کمیټې د مشرې د ټاکنو پر وخت ونیول شو او اوس خواجه صاد رفیق په خپل سیمه کې د زمینی انتخاباتو نه مخکې ونیول شو. د یو الیکشن نه وړاندې یو سیاستوال نیول غیر قانوني نه دي بلکې دا په لویه پیمانه په انتخاباتو کې مداخلت او سر رسوخ لرل دي. ادارې لیکي چې په مخالفه سیاسي ګوندونو توجه ورکول نه یوازې د قومي تحقیقاتي ادارې نوم بلکې د پاکستان تحریک انصاف نوم هم خرابوي او څومره چې په مخالفه سیاستوالو تورونه لګول کیږي نو مخالفه سیاستوال به په یو ځای کیږي او دا د واکمن ګوند لپاره د سخت مزاحمت لامل ګرځېدای شي. آج رسوار خپل ادارې کلی کې د لوړو زده کړو د کمیشن اگزیکټیو ډایرکټر لیفټنر جنرال ریټایرډ محمد اظهر لخوا د سینټ یوې کمیټې ته بریفینګ ورکولو پر وخت د یونیورسټو د مسلو نشاندهی کول د فکر وړ دي. رسپانه زیاتوي په یو داسې وخت کې چې د تعلیم ودې لپاره ګامونه اخیستل ترجیح ګرځېدلې د هایر ایجوکیشن کمیشن د چارواکو لخوا دا ویل چې یونیورسټو ته تنخواګانې ورکولو لپاره پیسې نشته. ادارې په ان چې حکومتي ترجیحاتو او عملي نتیجو ترمنځ فاصله ده او دا خبره په ریکارډ ده چې د لوړو زده کړو کمیشن د حکومت نه 50 اربه روپۍ غوښته خو ورته 80 اربه روپۍ ورکړی شوې. د داسې مسلو حواري لپاره پکار ده چې مرکز او صوبې سیمېوارو محکمو ترمنځ نږدې رابطې جوړې کړي. د سره سره دا هم پکار ده چې یونیورسټو او سنتون ترمنځ نږدې تعلق او ګډې پروژې وي. ادارې اخیره کې لیکي چې معیاري پرایویټ تعلیمي ادارې د یونیورسټو سره وتړل شي او یونیورسټي د هر کار لپاره په حکومت د ملا تړلو په ځای خپل وسایل هم په پیدا کولو توجه ورکړي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د کراچۍ تجاوزاتو کیس اوریدنې ټاکنو پر مهال ویلي چې موږ د کورونو د ړنګولو امر نه و کړی. اداره وایي چې د کراچۍ په شمول غوډمل کې د تجاوزاتو پر ضد اپریشن روان دی. په ملک کې د نورو مسلو غوندې د تجاوزاتو مسله له ډېر وخت راسې را روانه ده. هر لوی ښار کې دا مسله ده او د دې له وجې د ټرافیک مسله هم ډېره شي. اداره کاږي د تجاوزاتو پر ضد اپریشن کې د ولس لخوا شکایتونه هم راغلي دي. ځینې ځایونو کې کورونه ړنګ کړی شوي دي او د ولس په دباو وفاقي او صوبایي حکومتونو د تجاوزاتو پر ضد اپریشن نظرسانې لپاره درخواستونه هم جمع کړل. ادارې په وینا چې د تجاوزاتو پر ضد اپریشن ودرېدل نه دي پکار. وفاقي حکومت او سند صوبې حکومتونو له یو داسې کړنلاره جوړول پکار ده چې چا سره هم پکې زیاتی ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې د بی پولي خبریالانو سازمان په افغانستان کې خبریالانو ته پر پیښو چیلنجونو یو راپور خپور کړی دی. بلخوا ای پی خبری ایجانس د هند سیمه ایزو انتخاباتو ته کتنه کړې ده. نو دغه دواړو لیکونو مهمه برخې له اسرار الله مومند اورو.
د بی پولو خبریالانو سازمان د دسمبر په 12مه په خپل یو خبر پاڼه کې په افغان چارواکو غږ کړی چې په جلال آباد کې تیر اونۍ د تختول شوی یو ځایي ټي وي چینل د مالک درک لګوي. دا سازمان وایي باید چارواکي د انعکاس ټي وي د مالک زلمی لطیف د موندلو لپاره ټولې ممکنه لارې وکاروي او ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. د بی پولو خبریالانو سازمان د افغانستان او ایران څانګې مشر وایي چې د خبریالانو ضد په تشدد کې د زیاتوالي یو وجه هغه ځایي چارواکي دي چې په دا قسمه تشدد کې لاس لري خو پر ضد یې قانوني کاروایی نه کیږي. خو نوموړی وایي په دې پیښه کې به هیڅ قسمه غفلت برداشت نه کړل شي. د زلمی لطیف تر تختولو وروسته که څه هم دوه کسان نیول شوي خو لا هم د نوموړي په لټون کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د بی پولو خبریالانو سازمان وایي د نوموړي په موندلو کې له دې قبل ستونزې رامنځته کیږي چې د افغانستان د مرکزي استخباراتي ادارې NDS او پولیسو ترمنځ همکاري نشته. اف پی خبری ایجنس لیکي د هندوستان د غواګانو وزیر په ریاستي انتخاباتو کې ماته خوړلې چې ورسره په دې هیواد کې یو متنازع دور ختم شوی. اوټارام دیواسی چې د راجستان د غوا وزارت لومبه مشر دی د نهي ورځې پر انتخاباتو کې د هندو قمپرسته ګوند بارتیا جنتا پارټي په څو نورو مهمو څوکیو هم له مات سره مخ شوی. غواګانې چې هندوان یې مقدس ګڼي د بارتیا جنتا پارټي مشر او وزیر اعظم نریندر مودي یې د تحفظ لپاره په ریاستي او قومي کچه کمپاینونه چلولي او له غواګانو سره د بدسلوکۍ په ځواب کې یې سخت سزاګانې معرفي کړې دي. خو د دې ګامونو وروسته په هندوستان کې یو شمېر خلکو قانون په خپلو لاسو کې اخیستی او ګڼ کسان چې د غوښې پر وړلو یا د څارویو په حلالولو تورن وو بلوګرو خلکو وژلي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ټایم مجلې سو خبر اعلان د 2013 کال د مجلې د شخصیت په توګه نومولې دي. په دې کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي هم شامل دي چې د اکتوبر په میاشت کې ووژل شو. اجمل ان په دغه اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
ټایم مجلې خبریالان د ساتونکو په توګه یاد کړي. د دې مجلې لخوا په خبرو شو تصویرونو کې فلیپیني خبریالا ماریا ریسا چې نیول شوی او د رویټرز دوه خبریالان والونی او کیاو سوی او چې د یو کال راهیسې میانمار کې بندیان دي څرګندېږي. همدارنګه د کپیټل ګازټ ورځپاڼې د هغو 5 امریکایي ژورنالیستانو عکسونه هم ټایم چاپ کړي چې د میرلینډ ایالت کې د دې ورځپاڼې په دفتر برید کې ووشل شول. دې مجلې د سعودي خبریال جمال خاشقجي عکس هم چاپ کړی چې د اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي کنسلګری کې ووشل شو. د رویټرز خبري اژانس د عملیاتي برخې یو چارواکی ریک چو وایي میانمار کې د دوو همکارانو نیول کاملا غیر قانوني دي. ریک چو وایي موږ ویاړو چې والونی او کیاو سویو د ټایم د کال د شخصیتونو په نوم غوره شوي. موږ تمه لرو چې دا لقب په میانمار کې د دوی غیر عادلانه زندانی کېدل پای ته ورسي او په نړۍ کې به د آزادو رسنیو د اهمیت او رول په اړه ډاډ رامنځته شي. ټایم مجلې د دې خبري اعلانو لاکسونو سره لیکلي چې دا ټول په نړۍ کې د بشمیره خلکو استاسي دي. ټایم وای د 2013 کال تر دسمبر میاشت پورې په ټوله نړۍ کې 250 خبريالان وشل شوی چې د ټولو د اطلاع رسولو په برخه کې قرباني ورکړي. سره له دې چې په دې لیست کې په افغانستان کې د وشل شوو خبريالانو یادونه نه ده شوې، خو په ټولو رسنیو کې په کابل کې په یو ورځ د نه هوتنو خبريالانو د رسنیو د کارکونکو وشل کېدل په 2013 کال کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونې پیښه بلل شوې. دویمه لویه پیښه د امریکا په میریلینډ ایالت کې وه چې د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې څلور خبریالان او یو ورځپاڼه پلورونکی په یو وسلوال برید کې ووژل شول. ټایم مجله له 1920 میلادي کال راهیسې هر کال د کال شخصیت غوره کوي چې هر کال د یو یا څو تنو تصویرونه په څلور پاڼو کې خپروي. سږ کال د لومړي ځل لپاره د داسې کسانو عکسونه د ټایم مجلې د کال د شخصیتونو په توګه چاپ شوي چې ځینې ژوندي نه دي او ډېر عمر یې د اطلاع رسنۍ په برخه کې تیر کړی.
نجملن راپور مورده و پاکستان د امریکا دغه فیصله غندنه کړي چې دغه هیواد په خپل هغه فیرس کې چولې دي چې په اړه د مذهبي ازادۍ لپاره اندېښنې موجود دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې دغه فیصله سیاسي مقصدونه لري. په دغه اړه ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس راپور خپور کړی دی. ملیحه مرزا د راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
ایسوسیئیټډ پریس خبری ایجنس لیکي پاکستان د امریکا لخوا دغه هیواد د هغو ملکونو په فهرست کې دا چولو غندنه کړې ده چې پکې په مذهبي ازادۍ کتغنونه دي. د شورو په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه فیصله یو اړخیزه بللې او ویلي دي چې سیاسي مقصدونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې واچولو چې په اړه د مذهبي ازادۍ له پلوه اندېښنې موجودې دي. پاکستان مخکې هم د امریکا د څارنې په خاص فهرست کې اچول شوی و. اجانس لیکي د امریکا له دغه تازه ګام سره بندیزونه هم تړل شوي دي، خو مایک پومپیو ویلي د امریکا د ملي مفاد لپاره پاکستان له دغو پابندیانو نه مبرا ګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان ګڼ مذهبونه لرونکی هیواد دی چېرته چې د بیلابیلو عقیدو خلک یو ځای اوسیږي. امریکا ویل چې په دغه فهرست کې د پاکستان د شاملولو فیصلې تر شا مهمه وجه په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون دی چې سزا یې مرګ ده. ایسوسیئیټډ پریس خبری ایجنس لیکي په اکتوبر کې د پاکستان سپریم کورټ یو مسیحي ښځه آسیا بیبي د اسلام له سپکاوي پاکو ګرځوله چې د اتو کلونو راهیسې په جیل کې وه او د مرګ له سزا سره مخامخ وه. د سپریم کورټ د دغه فیصلې پس په پاکستان کې مذهبي سختریزه ډلې وپارېدلې او د هغې د وژلو خبرې کوله. په نومبر کې د هیواد انتظامیه د مظاهرو تر شا مهم تن خادم حسین رضوی گرفتار کړ چې د یوې مذهبي ډلې مشر دی. ایسوسیئیټډ پریس خبری ایجنس لیکي پاکستان ویل چې د امریکا فیصله متاسبه ده چې د کروالي او بې طرفۍ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري حقوقو خپلواکه کمی کمیشن په دغه هیواد کې د اقلیتونو د حقوقو سرغړونو په اړه د اندېښنو په لړ کې کار کوي او دا چې د اقلیتونو تحفظ د هیواد لومړیتوب دی. وزارت ویلي پاکستان ته د چا د سلا ضرورت نشته چې ورته خی سرنګه د اقلیتونو د حقوقو حفاظت وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د ریوینیو د وزیر وزیر مملکت د بهر ملکونو نه راتلونکو خلکو لپاره د موبایل ټیکس د پالیسۍ اعلان کړی دی. وزیر مملکت حماد اظهر په وینا چې په ایرپورټونو کسټم هاوسونو کې به بهر ملکونو نه راغلي خلک خپل ټیکسونه ادا کولی شي. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې اورو.
د ټولنیزو رسنیو په ویب پاڼې په ټویټر خپل پیغام کې د ریونیو د مملکت وزیر حماد اظهر ویلي چې د بهر ملکونو راتلونکي خلک چې اغي به ټیکس نه ورکوي د اغي لپاره ځینې شرطونه دي. یو هغه موبایل ټلیفونونه چې د اغي سیم په هر ځای کې کار کوي یا په رومینګ وي. دویم هغه موبایل چې د دیرشو نه کم ورځو لپاره په پاکستان کې کارول کیږي. دریم هغه موبایل چې پاکستان کې د روانې میاشتې وړومبۍ نیټې نه مخکې استعمال شوی وي. د مملکت وزیر په وینا چې پاکستان ته راتلونکي خلک به د خپل موبایلونو اندراج او د ټیکس ادایګي په ایرپورټ او یا غون ملکی په کسٹم هاوس کې کوي. لدې وړاندې د بهر ملکونو نه د غیر قانوني موبایلونو مخنیوي لپاره یو پالیسی جوړ شوی و چې د روانې میاشتې یو دشم تاریخ پورې به خلک کولی شي چې خپل موبایلونه بغیر د جرمانې رجسټرډ کړي. د لپاره د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ویلي و چې موبایل لرونکي د موبایل 45 نمبرې په 8400 ولېږي او د موبایلونو اندراج دی وکړي. کنه نو یو دشم پس موبایلونه کار نه کوي. د ډیجیټل حقوقو او د ټکنالوژي یو کارپوه عبدالسلام افریدی وایي چې بهر ملکونو کې د موبایلونو د اندراج او د ټیکس ورکول نظام موجود دی او دا غي د امنیت په خاطر کړي. دی وایي چې پاکستان کې هم حالات داسې دي نو د یو داسې نظام ضرورت وو.
وستال دکی مطلب تاپ سے سیکورٹی ایجنسی تاپ شاہ بنے لگی تھا الدکی معلوم ہے کہ کم دکی رکھتے تھے نہ ایزی تاپ موبائل رسا تھا ٹیک ڈاؤن کو لیشی
عبد السلام افریدی سے اتے وچ موبائل نو اندراج پدی ہم سروری دے چھ پاکستان کی یو موبائل کمپنی کیو موبائل پیو آئی ایم ای آئی نمبر ڈیر موبائل نے جوڑ کڑی وو کم چنے واسی حکومت تے نقصان ہو بلکہ دے موبائل استعمال ون کو تہ ہم
کمپنیز بچ کم بزنس سکیمز کے بند کم سارٹ دی نہ اشے اوائل شی دے کمپنیز صرف لمیٹیشن وچ ہو یو موبائل جوڑوی اور اگر کوئی کیس رجسٹرڈ کی اور اگینسٹ کم ٹیکس ہے وہ پے کی
پورم بزل پاکستان کے باہر ملکوں نہ راتن کے خلق لپارا دا ٹیکس ورک اولو او دا اندراج پالیسی معرفی کڑے شوی دا ٹیلی کام پالیسی 2015 سم تر لاندے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی دروان کال پمے میاش کے پاکستان کے دغلا شوی یا سمگل شوی موبائل نو بندول لپارا دا ڈی آئی آر بی ایس یا دا موبائل نو دا شناخت اندراج او دا بندول نظام معرفی کڑے وو
دا مشال ریڈیو دا
د شمالی وزیرستان نه کډه شوی د پولی پورې مشتا کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې نور د کډوالې ژوند تنګ کړی دي د ډېرو ستونزو سره مخ دي ناروغان ډېر شوي دي نو پاکستان حکومت دې د درملنې لپاره دوی ته د تلو اجازه ورکړي او په لاره دې ناروغان نه تنګوي په دغه اړه عمر وزیر نور تفصیل راکړي
افغانستان کې مشته د شمالي وزیرستان د تاخیلو کډوال دولت نه غوښتنه کړي چې نور د خپل سیمو ته ستانه کړي ځکه چې د کالونو کډوالۍ له وجې ډېر ځپلي شوي دوی وایي د سخت یخنۍ له وجې ماشومان ناروغان دي او د درملنې لپاره هم چې پاکستان ته راځي نو په غلام خان او انګور اډا ورته اجازه نه وي او له سخت کډاو نه تیریږي د افغانستان نه ټلیفون د لارې د تاخیلو زوی سیدګي یو کډوال نیوز والی خان مشال تا وویل
دا غنی دا تیل دا غنات تا دا مشروم تا چی جنی سا با بادر لیا رازی دا چی جنی وو رو والی دا سورت دا نور دا لیار باندی سا جا بیمورین ابل اگر وقت شوال جا آغا مرد شوال سیس کنجل دا رکا دا غن دیوی دا نپشان خاکی درد دی نو دا دکتر پا پرچا پرچا دی وپا شر وقت شی چوک وپا شی چوک ادیا تا دا غر دکترون دا ویستان ویر کو ویخنی و تا جوری جی بدا باشی در مرد شلواری جور جی
یو بل کډوال سخی مرجان وای ماشومان او میرمنې له سخت یخنۍ او سہولتونو د نشوالي له وجې ناروغان شوي د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای افغانستان څخه په وړاندې درې مرحلو کې ډیرای کډوال راستانه شوي او پاتې لپاره هم پلان لري چې د دوی شمیر او نوملیکنه په خوست کې د کډوالو مشرانو په مرسته راټولوي شمالي وزیرستان کې عملیاتو له کابله ډیرای کډوال د پولې پورې تللي ول چې د انتظامیه د شمیر تر مخه 4000 نه زیاتې کورنۍ راستانه شوې د ځایي خلکو په وینا اوس مهال افغانستان خوست پکتیا پکتیکا بیرمل لمن او خواوشا کې ډیرای کډوال د دتاخیلو او شاوال دي چې دغو سیمو ته لا هم کډوالو واپسې نه دی شوی او د افغانستان څخه راستانه شوي کډوال یې هم لا په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې ژوند کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تیر روز په سواد منګور کې په باچا خان های سکول کې د مشال ریډیو د چاپ شوی کتاب ګندارا باندې یو مباحثه وشوه چې پکې د کتاب د بیلابیلو برخو تنقیدی جایزه واخستل شوه د غونډې ته زموږ خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو مونږ لا په دغه اړه نور معلومات راکړي
د
د سټډي سرکل مشر ویناوال په سواد کې د لرغونی آثارو لیکوال او تحقیق کوونکي خبریال فضل خالق وو. دوی په کتاب تفصیلي تبصره وکړه. اونډه کې د سیمې زلموز د کوونکو هم برخه اغستې وه. د مدین څخه تعلق لرونکي سیف الله وایي چې داسې غونډې ګټورې وي.
نن موږ د فضل خالق صاحب لږ ډېره زده کړه وکړه او ډېر ګټور محفل و. دا د وسه پورې خو موږ ته دا پته هم نه وه چې لکه سواد ګندارا کې شامل دی که نه دی. په هغې باندې سر مختلف خبرې کړې. کتاب خپل هغه علم مېمري کتاب نه موږ ته خبرې وکړې. داسې محفلونه چین دغې لکه انسان دغه کتاب سره مینه پیدا کی.
د منګورې ضیا ناصر یوسفزی چې مدني فعال دی وایي چې وړاندې به پېښور ته داسې غونډو کې برخه اغستو لپاره تلم. اوس په سوات کې دغه لړۍ شروع شوې ده. دوی په وینا داسې علمي بحثونه په نورو ځایونو کې هم پکار دي.
نن غونډې په حواله خبرې وکړم. بدر خارق صاحب ډېر ښې خبرې وکړې. بیا چې کوم د مشال لیډو په کتاب په ګندار چې کوم نن دغه خوشحالۍ خبر ده چې نننۍ سټریټ سرکل کې زموږ ټول ینګ کول دی. ینګ کول لپاره دا ډېر زیات پیدا او د ګټې وړ دی. غونډې وشي داسې موقع
گندہارا کتاب باید تحقیق په معیار پوره نه دی او بیا هم په پښتو ژبه کې یو لوی حصہ ده.
زموږ د نوی نسل لپاره زموږ د هر یو کس لپاره کدا کتاب وګوري نو هغه ته بدا یو پوها وته ملاوي شي چې زموږ سواد یا زموږ د خیبر پښتونخوا یا د پښتنو چې کومه علاقه وي هغه کا افغانستان دی جلال آباد دی او کاغه د نورې سیمې دی سواد دی او بیا ټکسلا دی او بیا هند دی او بیا دیر دی او بیا باجوړ دی. د دې د تاریخ نه به یوازې خبر نشي بلکې د دې د کلتور د روایتو د علم او د تهذیب او د تمدن نه به خبر شي.
د باچا خان سکول پرنسپل مهناز ویل چې دوی وړاندې هم د مشال ریډیو چاپ کتاب مشالونه ټاکلی وو او دا هم په دغه توګه ټاکلی چې تحقیقي کتاب دی.
په دې کې هم زیاتر ګندهارا نوم خورکړی شوی دی خو په دې کې زیاتر لرغونی آثار چې کوم پښتونخوا کې موجود دي هغې ذکر شوی دی او ډېر ښه په طریقې باندې ښکلي طریقې باندې په اسانه ژبه کې شوی دی. یعنی نوې کول چې دی زموږ ډېر زیات په ښه طریقې باندې په دې باندې پوهېږي نو ډېر زیات ښه کوشش دی دا مونږ وایو چې یعنی دا د نوې نسل ته ورسي نو ځکه یې دا ټاکلی وو.
غونډې په اخره کې ویل شول چې راتلونکي سټډي سرکل کې به د پښتو افسانو کتاب چندرو د بحث موضوع وي چې زلمی لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی لیکلی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سرزو د پېښور باغ ناران ته چېرته یو شمېر بې روزګاره ځوانانو د ډیجیټل فوټوګرافۍ په وسیله ځانونو ته روزګارونه برابر کړي دي. دوی وایي د سوشل میډیا شوقیان ورته ورزي او دوی ورته په ارزانه بیا تصویرونه وباسي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری معلومات راکوي.
دوی وایي تعلیمونه یې کړي خو تر اوسه ورته کوم روزګار په لاس نه دی ورغلی. نو دغه د فوټوګرافۍ دنده یې شروع کړه او د سوشل میډیا شوقیان ورته راځي او معیاري تصویرونه ورله وباسي. د پېښور یو ځوان فوټوګرافر مشتاق الرحمن مشال ریډیو ته وایي چې ډي اس ال آر یا معیاري کیمرا اخیستل د هر چا د وس کار نه دی. نو ځکه موږ ته راځي دلته سیل هم وکړي او تصویرونه هم وباسي.
اور مطلب لکه هر چا دی وباس کار نه دا او ته مطلب ډی سلر کیمرې والی په 1000 روپے موږ تصویرانو کا ګسر سیل کئ او تصویرانو ته راځي. ګولونه دی خیسه خیسه چمن دی زموږ بس مزدوری پکې لګړی را جوړ شي دی خلکو کام شو کې غم پوره شي. نو مطلب دی موږ ته میموري کا کار را کې په کیمرې کې وا چې هغه واپس ورته ورکو کار بیا هغه به روس ایډیټینګ پی کئ په فیسبوک د پاره خلک دا وکاږي او زیات خلک چې کام راځي سوشل میډیا د تارم او کاږي. بس د ینګ جنریشن چې کم دی فیسبوک ډیر زیات یوز کوي را سره دې د پاره وکاږي. زما خپل سر جی بی کام دا ڈبل بی زما کوالیفیکیشن دی او جاب شته نه لري. بس زمون په پاکستان کې بس دی وجه باندې مونږ دلته کې فوټوګرافي کوو. زیات خلک لکه بیک سایډ چې کم دی کنه بیک گراوند بلر غواړي کنه شاته صفائی مطلب ورته راولو مخ صفائی راولو ورته شاته زی بیک گراوند چې کم دی بلر راولو ورته فوکس ته تیز زیاته شو. جمعې ورځ اتوار ورځ باندې تقریبا 400-500 روپے داسې جوړ شي.
سکلین مشتاق د پېښور دی یو شخصي کالج زده کوونکی دی او د تصویر اخیستو لپاره باغناران ته راغلی او وایي
لیمز کالج سٹوڈنٹ یم. جی تصویر خو دل تک مختلف ریٹ پر ڈی ایس ایل آر باندې چلیږي. مونږ ملګری چې راشو دل تک تصویر واخلو به سوشل میډیا ته ورکو بس خلک هم خوخ کی او زما ملګری چې کم ما سره ایډ وی غیم خوخ کی دا چې ڈی ایس ایل آر چې کم دا خل لینز لري او خا کوالټی ده به مخ کی چې دی خل ګوري ال تک خ پروفیشنل سړی به ښکاری پروفیشنل تصویر یوزا ک بس سړی به خخ کاری دی وجنه مونږ فیسبوک ته ڈی ایس ایل آر والا ور انسټاګرام شو فیسبوک شو لو ټوئیټر شو ادی د پاره مونږ لا پکچر یو باس ورکو او کنه دی خلګي بس ملګری خوخ کی وای چې یاره د دې زی ته تل یو دازي یو قتل دی وجنه او بلا شي کمنټ راځي بس خلک هم خوخ وای چې کم زی ته تل یو کم زی ته نه
په بغناران کې د تصویرونو خستو په محل ځن نو روز د کوونکو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل
زما افتخار احمد نوم دی سرحد یونیورسيټي سټوډنټ یم پروفایل پټو جوړو نو کور پټو ته جوړ کوم نو کوټم اوسې واسکټم اوسې یاګرا فار او بس او خوخی بس نن سبا تاسو په در میډیا دا ور د یار سره په میډیا باندې او دار سړی هو اوس نشته 80,000 روپے کیمرا نو مختلف ریټونه چلیږي چې څوک چا بس کی جوړ شو نو چې تصویر اپډیټ کو یا مطلب چکر راو لګو چې موسم خې حالات خې او بس بکی
استاد زه د بورډ نه راغلم او مونږ دی خانی واسټلایز یم او واسټل کې اوسېګو زه د نومونی نو سټډنټ یم بی ایس انګلیش لټریچر کوم خلک نن سبا تصویرانو ډیر زیات شوق لري ځکه چې غو وای چې مونږ فالوور سي لایک سي کمنټس په مونږ زیات شي نو دې له وجه دوه خخ ډی اس لار او پدک سي ویوز دلته خرج لګ نیچر هغه ور کې ټچ ور کې ځکه چې په خور خو د سې د پلین ایریا د لکه د سې غنښته پکې غون بازار دی نو دلته کومو ګورو گرینریم شته نیچرم شته نو دې له وجه لکه خلک ګلن دی لکه غون دار سره نیچر کې راځي نو فوکس ډیر ور کوي ځکه چې خو بیک گراوند پکې راځي دا نن سبا هو تاسو لم پد سوشل میډیا ډیر زیات کردار ادا کوي زمونږ په دغه ملک کې نو خامخ خلک د خپل فرندز لپاره چې لایکس زیات شي فالوورز زیات شي خاص یو خو کمنټس په پاس کیږي نو دوی خپل فرند سره لکه دوی یو کمپټیشن باندې دي چې زما فالوورز زیات شي
په بغینران کې د فوټوګرافي دند کوونکی کسان وای زنه پکې خپل کیمرې په بیا خستی او مزدوري پر کوي خو بیا ځنی په کرایا راخلی او د خلکو تصویرونه جوړوي دوی د خلکو د تصویرونو خستو شوق او د دوی کار ورځ تر بلې زیاتیږي فرهاد شینواره مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ 121 کیلو هرتز لنډې سپی 2,111 15,118 13,530 او 10,380 کیلو هرتز
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د اوبو نه کمه بجلی دوی پیدا کوي نو د پاکستان د آئین تر مخه باید مرکزي حکومت دی صوبې ته هر کال 1,28,000,000 روپے ورکړي ولې مرکزي حکومت له دغه بقایا جات پورا نه دی ورکړي او د لپاره په مرکزي کچا یو کمیټي بیا ټاکلې ده په دغه اړه باندې زموږ همکار شبیر جان د خیبر پختونخوا د وزیرالله د سلاکار سره خبرې کړې دي دغه خبرې اورو
دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی محمود خان لپاره دا توانای اوبو او بجلی خصوصی سلاکار حمات الله خان مشال لیډو سره په خصوصی مرکه کې ویل چې دا ای جی ان قاضی فارمولې تر مخه موجوده وخت کې د دې صوبې مرکز ته 1,28,000 روپے د کال کیږي او دا د پاکستان آئین کې هم شته دی چې هر صوبې ته به چې کوم ځای کې دغه د اوبو بجلی ګروي د هغې ګټه به ورته ورکړې کیږي
پروویژن ورکړې شوې دی آرټیکل 161 سب کلاس 2 چې کوم صوبه کې فیډرل ګورنمنت یا داغې او اداره هایډل د اوبو نه بجلی ګر جوړ کی داغې څومره منافع چې کوم ده او هغه صوبې ته ملاویږي چې کوم کې دا پاور سټیشن پروت دی د دې د پاره کونسل اف کامن انټرست نه ځلې فیصله کړې ده چې یو فارمولا دا ای جی ان کازی فارمولا دا د اغې مطابق تاسو پښتونخوا ته پیمنټ وکې د بجلی د منافع مونږ صرف دا غواړو چې د اغې آئین باندې او د کونسل اف کامن انټرست په فیصلو باندې عمل درآمد
دی وای دا مسله د دې صوبې د معاشي ژوند او مرګ خبره ده ځکه چې د دې صوبې نو څه خاص آمدن نشته دی او خرڅ یې سیوا دی
دا زمونږ لپاره د مرګ اجل جون سوال د مرګ اجل جون څنګه سوال دی مونږ ایکسپنډیچر دی بجټ د دې سکه دی زمونږ پینیم سو بلین په دې پینیم سو بلین روپې کې مونږ خپل ریوینیو شکم دی دا صرف 42 بلین روپې نور موږ سره.
نوموړی وایي چې د کونسل آف کامن انټرسټ یعنی د شریکو مفادات کونسل 13 کالونه سیوا وشو چې سو سواره خپل پریکړه کې پښتونخوا حکومت نه د اوبونه د بجلی جوړېدو ګټه ورکول ویل دي خو لا پر عمل درآمد نه کیږي. دا یادونه نه چې مرکزی حکومت راتلونکي زیارت پورز په دې اړه یو مهمه غونډه هم رابللې را. دا پام وړ ده چې ای جی این یا آفتاب غلام نبی قاضي چې پخوانی د اوبو او د بجلی او د یو شمیر مرکزی نور محکمو مشر پاتې وو، په 1948 کې د هغه وخت د مرکزی حکومت په وینا د پاکستان د آئین پر رڼا کې دغه فارموله جوړه کړې وه چې هم د هغه په نوم یادیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور.